پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعت خبرونه پیل سو. نن چهارشنبه د لیندیا قوس شپږمه د نومبر 8مه په راپورونو کې اوري چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډې چې ټاکل سوې وه د تیرې میلادي میاشتې پر 9مه او 10مه جوړه سي، لا یې هم دقیقه نیټه نه ده اعلان سوې. دا مو د خبرونې د سره موضوع د نور راپورونه هم څیړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې له مخې د پوز د لوی درسې جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د نورو کلونو لپاره غځېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د ښاغلي پومپیو په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو دا کارکوونکی د امریکا تبع او انیل راج نومېده. انیل راج د امریکا د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو نه افغانستان ته تللی و او هلته یې له یوناما سره کار کاوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د یکشن بې د ورځې په برید کې د ملګرو ملتونو دوه نور کارکوونکي او درې عام افغانان هم ټپیان شوي وو چا تر اوسه د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یې کتلي. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر کړې ده. هغه ویلي پرون سه شنبې د طالبانو د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې هم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. د افغانستان حکومت تهران ته د طالبانو د وروستي سفر په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي و چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای د طالبان رسما له افغانستان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو نن خپل ټیسټ لوبه پیل کړه. دا لوبه د هند د لکنو ښار په ایکانا سټډیوم کې د افغانستان په کوربتوب روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم په 24 اورونو کې و منډې وبخې، په 24 اورونو کې 111 منډې کړې دي او و لوبغاړي سوځېدلې دي. د هند په لکنو کې په تېره یو میاشت کې افغانستان او ویست انډیز درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې هم کړې دي. په یو ورځنیو کې درې سره لوبې ویست انډیز ګټلې او په شل ورځو کې بیا دوه لوبې د افغانستان ټیم ګټلې دي. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه نن د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې د پوز د لوی درسې جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د درې نورو کلونو لپاره غځوي. د پاکستان د لوی څارنوال دفتر پرون وویل سترې محکمې پرون د باجوا د دورې غځول تر نن چهارشنبه پورې ځنډولی دی. بجوا د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2014 میلادي کال په نومبر کې د پاکستان د پوز د لوی درسې په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 9مه نیټه پای ته رسیږي. د پاکستان قاضي القضات سید کوسا پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت پر پریکړې پر نیمګړتیاو انتقاد وکړ او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا پوز د لوی درسیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه. کوسا د پوز او حکومت استازو ته ویلي چې محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو په جزئیاتو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د ورستو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 40,000 زیات پیغامونه ویډیوګانې عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرلان ته وویل متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 133 کسانو د مرګ سبب شوي دي. ایراني چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړې ده. ایران د هغو اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېرې اونۍ د دې هېواد په 300 زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت د تیلو بیه لوړې او ویش یې په زیره کړ. او لږ تر لږه 28 تنه ګرځندویان چې ډیری روسان دي پرون د دومینکن جمهوریت په ختیځ کې د هومای ښارګوټي ته نږدې د بس په ټکر کې ټپیان شوي دي. په دومینکن جمهوریت کې د روسي ګرځندویانو دا بس موټر هوایي ډګر ته په لاره و چې له یوې لارې سره یې ټکر وکړ. په یوټیوب باندې له دې پیښې په یوه تازه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې بس اوښتی او لارې د ترافیکو په مخ تړلې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د خبرونه په راپورونی کاوري چې پچن کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل سي و د 13 میاشتې پروسوي کې جوړې سي لای هم دقیق نیټه نه ده په ډاګه سوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وې د موترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
خلمند سو چې مونږ ته اجازه راکړي چې لار شو هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم مونږ جلا کو او ابتدایي پایلې لار
پلوګر کې د مدني ټولنې د فعالانو د نیول سو فعالانو کورنۍ د هغوی د برخلیک په اړه اندېښنه وشو ده.
ولیک اول هغه فامیل جوړ میزاد موږ خبر نمازی می چند روز میشه زنده مورید خبر را بده.
په خبرونه کې د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران ویلي د هغو کسانو پر وړاندې جدي اقدام کوي چې له لندن له خبرېدونکي فارسي ژبې ټلویزیون ایران انټرنیشنل سره تړاو لري. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل سوې وه د 13 میاشتې پر 29 او 30 نیټه جوړې سي لای هم د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان سوې. افغان حکومت په دې اړه څه نوی خو د وسلولو طالبانو د قطر دفتر وایي چې د اوس لپاره دا غونډه ځنډېدلې ده. اکرام الله اکرام د په دې اړه معلومات راټول کړي دي. اکرام صاحب د قطر د غونډې په اړه وروستي معلومات له تاسو سره څه دي؟
ډیر زیاته مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل تر دې دمله د دغه ناستې دقیقه نیټه نه ده څرګنده شوې. د قطر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي دي چې دغه ناسته ځنډېدلې نه ده خو لغ ځنډېدلې ده خو لغوه شوې نه ده. او دې سبب هم د افغان حکومت خودلې ده په ډاګه کړې ده چې هغه لیست چې د دوړو لوري لخوانه په پرې توافق شوی او چې په چین کې به د چین په ناسه کې به ګډون کوي وایي چې افغان حکومت دغه لیست تبدیل کړی دی او مهم سیاسي مشران دغه لیست نه ایستلي دي او افغان لوړپوړي چارواکي پکې اچولي. له دې وړاندې د سیراپورونو موجود چې دغه ناسته لغوه شوی دا او دلیل ممدغه خودل شوی او چې د غلی سره د طالبانو مخالفت خودل شوی او خو تازه معلومات هم دادی چې د یوازې ځنډیدلې د تردید مېله بیا هم دقیقه نیټه نه ده معلومه. وړاندې د ټاکل شوی چې دغه ناسته به د 13 میلادي میاشتې په 29 او 30 نیټه باندې جوړ شي خو وروسته بیا و ځنډیده. بلې سالی صاحب.
اکرام صاحب، افغان حکومت د طالبانو د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي د قطر د غونډې په تړاو؟
سو شی بی وړاند دی چې زه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ګران هیواد سره وغږیدم. نو موړی ول چې تر دې د مورته د چین د حکومت لوري نه افغان حکومت ته د دغه ناستې پاړه باندې د ناستې د جوړېدو د نیټه پاړه او یا هم د ځنډېدو او یا هم د لغوه کېدو پاړه رسمي سند ویل شوی دی، لا هم په هغه لیست باندې کار کوي چې په دغه ناسته کې به ګډون کوي، کوم کسان چې پکې ګډون کوي په هغه لیست باندې کار شروع دی. او ګران هیواد ویل تر څو دغه لیست ورسته شي بیا به رسنیو سره شریک کی. خاغلی هیواد ویل
چین مجلس دا کړه چینایانو طرح کړی و، د چین دولت له خوا نه طرح شوی و، موږ منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسما د دې د تعویق اچولو د نوي تاریخ یا د لغوه کېدو په هکله کوم رسمي پیام نه دی راکړی. د طالبان د افغانستان دولت په لیست باندې کار کړی ده، نهایي سوی نه ده،
او سالی صاحب تاسو چې پښتنه وکړه چې د روسي سرګندونو پاړه باندې د طالبانو ګران هیواد ویل چې طالبانو ته پکار ده چې په خپل لیست باندې دوی کار وکړي، نه دا چې د افغان حکومت د لیست پاړه باندې دوی سرګندونی وکړي. بلې سالی
اکرام صاحب، د ایران ایرنا خبری اجانس او نورو رسنیو راپور ورکړی دی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره کتل. ایران ویلي دي چې دا هڅې افغانستان ته د سولې د ستنېدو په لړ کې کیږي. د دې هیئت د تاک په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت څه ویلي دي او خلک څه وایي.
افغان حکومت دغه سفر پاړه د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستيال مولا برادر د سفر پاړه ایران ته تر دې دمت سندي ویلي. خو طالبانو چې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي سویل شاهین هغه دادي چې د مولا برادر په مشرۍ باندې دغه پلاوی ایران ته رسیدلې، دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یې کتلي دي او د افغانستان د سولې په مسله باندې خبرې کړې دي. دا په وروستي کې د طالبانو سوم سفر دی چې دغه هیواد ته کوي. لدینه مخکې د سپتمبر په میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، شاید وروسته خبرې وکړي که څه ویل به وروسته به اوریدونکو سره شریکو.
ډیره مننه د اکرام. له اکرام څخه مو په قطر کې د طالبانو د مذاکرو د احتمالي مذاکرو د ځنډیدو او په چین کې د سولې د بین الافغاني غونډې د ځنډیدو په اړه معلومات واوریدل. دا مو هم اوریدل چې د طالبانو یو هیئت ایران ته سفر کړی او په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. ورزو بل موضوع راخلو. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدي کورنۍ د دوی په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی دغه دوه کسان د ملي امنیت لخوا نیول سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له موسی محمودي او احسان الله حمیدي سره د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللی دی. فیروزی عزیزی د دوی د کورونی لغړ سره خبري کړي ورسته جزئیات لدی څخه ورو. فیروزه جانی، د دغه کسانو کورونی او څه ویل دي چې آی له دوی سره په خبرو بریالي سوي دي یا د دوی د برخلیک په اړه له دوی سره ورستي معلومات شریک سوي دي؟
مننه سالی صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ما څو شیبې مخکې د موسی محمودي، البته د لوګر ولایت د مدني ټولنو د رئیس له همکارانو سره خبرې وکړلې. همدارنګه د احسان الله حمیدي چې دغه مدني ټولنو یو غړی دی، د هغې له کورنۍ سره مې خبرې وکړلې. دوی اندېښنه ښیي چې تر دې دمه هیڅ ډول معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي. و ورځې دوی بد حالت تیر کړی دی په کور کې، زخته اندېښمن و د کورنۍ ټول غړي یې. د دې لپاره چې کله ملي امنیت ریاست دا دوه کسان بولی دي له ځان سره، نو دوی کورنۍ ته او دوستانو ته کوم کسان چې دوی ورسره پیژني هیڅ ډول معلومات ورسره نه و شریک کړي. همدارنګه دوی وایي چې دا کار باید د امنیتو ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو لوی چارنوالي او یا هم ورته نورو بنسټونو ترسره کړی وای. د کورنۍ، البته د احسان الله حمیدي د کورنۍ یو غړي ماته په دې اړه وویل،
تقریبا امروز هفت روز میشه ما از هیچ احوالی نداریم، ولی شب در خبرها شنیدیم و میگه که یا امنیت ملی گرفتن. یا امنیت ملی که وقتی یار میگرفت میگه که ما برای حفظ جان یا گرفتیم، نه وقتی که یا جانشون در خطر بود یار ما گرفتیم. ولی احوال به فامیلشون میداد
مش خبر نمازی می چند روز میشه زنده مورد خبر نبوده الا ولی ما شب خبر شده خبرو شنیدیم که یاد زنده است و امنیت ملی گرفته اگر امنیت ملی اور می گرفت چه وسادی قرار گرفتن ما اینو میگم که اگر حقیقت گفتن که مشکل خود مردم چه حقیقت نگوید دیگه بازی خود کار یا جرم نکردن یا صرف حقیقت رو برا کردن
بله سالس بلکه څنګه چې تیر ورځ هم په خپل راپورونو کې د مسایل درلودل تیر شپه نا وخت د ولسمشي مړې نه ویلا میا خبره سو په غیلا میا کې ولسمشي غنی ټینګار کړای چې ملي امنیت ریاست باید دا کار یا د اقدام نو تر سره کړای بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اقدام کړای وای او اوس هم باید د افغانستان ملي ریاست امنیه البته د امنیت او ملي ریاست دا موضوع د افغانستان کورنیو چارو وزارت سپاری هغه موسی محمودی او مدارنګ احسان الله حمیدی سره د ملي امنیت ریاست چلان ناسم بللای دی په ورته وخت کې پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یو اعلامیه خبره کړه په هغه کې هغه د سازمان خپل اندیښنه څرګنده کړه یا یې پړه کړه او وی ویل چې او هم د دغه قران د دوی د دوه کسانو د کورنۍ په شان وویل چې دا کار باید لوی څارنوالي یا پولیسو تر سره کړای وای نه امنیت ریاست
ډېر مننه د پیروزی عزیزی پر راپور کې موردل چې د لوګر د مدني ټولنې د مشر موسی محمودی او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدی کورنۍ وای چې د دوی په اړه اندیښنه لري او دوی سره د دغه کسانو په اړه معلومات ندي شریک شوی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفې خبري
د افغاني فرشونو او غالیو اداره وایي د وطني غالیو په صادراتو کې دیش سلنه کموالی راغلی د غي اداره وایي که څه هم حکومت په هیواد کې د غالیو صنعت ته ډیره پاملرنه نه ده کړې خو ټینګار کوي چې د پرختیا لپاره یو غوره لار له افغاني غالیو د دولتي ادارو او بنسټونو استفاده ده د دې ادارې عمومي مسؤول عبدالقهار خوشخلق ازادي راډیو ته وویل
بهتر است چې شما قانونی د سپورت وطني مورې استفاده کړئ چې عمر شم دراز از خوب آمد
نموری له حکومت څخه وغوښتل چې د افغاني غالۍ لپاره په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د غالیو د صادراتو کچه د قیناتو وړ یاد بیا وای په تیرو نه میاشتو کې د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت افغاني غالۍ بهر ته صادر شوې دي د دې وزارت د اماریکو د برخي مسؤل هدي سیرت ازادي رادیو ته ویل دوی د افغاني غالیو د بازار موندنې په هدف ډېری هڅې کړې دي
نشان دهنده ادی است که ما بری راستا کارهایی کردیم و صورت گرفته و
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ او په دولتي دارو کې ورنه د ګټې اخیستنې په اړه ټینګار کړی و د مالی وزارت سرپرست وزیر قزاقستان سره د جنس په جنس تبادله په هوکړلیک ټینګار وکړ د کرنی او بولا غبلو او مالداري له وزیر سره د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګریزو همکارۍ هوکړلیک په پیل کېدو خبرې شوې د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزاد رډیو ته ویل چې د افغانستان د مالی او کرنی وزارت سرپرستانو د هوکړلیک پر بنسټ قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیو د صادرولو په برخه کې له هغه هیواد څخه افغانستان ته د غنمو په واردولو ټینګار شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شپته پوله یو روپی یورو شپږتی افغانۍ شپته پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 100 افغانۍ 90 پوله زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ شپته پوله او زر پاکستانی روپی 399 افغانۍ
د سیاسي رادیو ته او ورجسته اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو ایران وایي د هغو کسانو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم لندن خبریدونکي فارسي ژبه تلویزیون سره تړاو ولري د بدسل کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې وزارت یې په ایران کې د اعتراضونو په تړاو شاوخوا 2000 پیغامونه عکسونه او ویډیوګان ترلاسه کړي چې په هغو کې د اعتراض کوونکو شکنجه شول کیږي اسمت سروان د ایران د اړوند مسایل تعقیب کړي په استودیو کې را سره د سروان سپ خبرونې د شرغلس په سر کې کډره توې چې پر ایران انټرنیشنل ټلویزیون د ایران د حکومت د اقداماتو جزئیات څه دي
مننه سالې صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل په اول کې ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل پنوم لندن څخه خبریدونکو فارسی تلویزیون سره ارتباط ولري. ایرانی چارواکو پر دې تلویزیونی شبکې تور پوری کړی چې تیر اونۍ په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د خبرونو او راپورونو د خبرولو په ترڅ کې به طرفي نه درایت کړي. د بشنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیر اونۍ د تیلو د بایو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 تنه وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل وی پاڼه ولیکل چې د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو مالونو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلې خبري آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څه ډول محدودیتونه خو کېدای شي دوی به د دوی کورونه او جایدادونه ضبط کړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیونی شبکې د ځینو کارکونکو د کورنیو غړي ځورولې دي. دا تلویزیونی شبکه چې په 2018 میلادي کال کې خبرونه پیل کړې د ځینو ایرانی چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړه ولري، یعنی دوی وایي چې سعودي عربستان یې تمویلوي. د راپورونو پر اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د ځینو نورو حقوق نړیوالو رسنیو د کارکونکو کورنۍ وخت نا وخت ځورولې چې په بهر کې خبريالي کوي یا د ایران لپاره په یو نه یو شکل سره نشات کوي.
بلې سرون صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د ایران د حکومت له خوا د مظاهره چانو د زورولو په اړه د اسنادو خبره کړې ده. دغه اسناد او مدارک څه دي؟
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د زورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 2000 پیغامونه، ویډیوګانې یا واکسونه ترلاسه کړي دي. پومپیو پرون سه شنبه په یوه مرکه کې له خبریالانو سره، البته په مرکه کې، وویل چې د ولسمشر ترامپ خپل د ایران وروستي اعتراضونه چې د دغه هیواد په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا وایي چې د ایران خلک یو وار بیا د دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه او کوڅو ته راووتل. پومپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤل وبلل. د وویل چې د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو غوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. یعنی هغه کسان چې په ویډیوګانو په دې اسنادو کې ثابتېږي چې خلک ځوروي او وحي او ټکوي، نو امریکا به هغه پنه کوي او په یوه به راز راز بندیزونه ولګوي. پومپیو دا هم ویلي چې تر اوسه پورې دا ډول نږدې 2000 ویډیوګانې، پیغامونه، واکسونه د ټلګرام له لارې ترلاسه کړي دي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي.
ډېر مننه لیسمت څاروان څخه مو د ایران د وروستي وضعیت په اړه معلومات واوریدل.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وی له موترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړي. د کمیسون په حواله په شپږ ولایتونو کې د دوی د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش کار په بشپړېدو دی، خو د وو ولایتونو برخلیک لا هم معلوم نه دی. امید ظاهر مل دا مسله تعقیب کړي، د کابل استودیو نور جزئیات وړاندې کوي.
پورا دو میاشتې وشوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې شوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان نه دی کړی، بلکې نه دی توانېدلی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې بهیر هم بشپړ کړي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شپږویشت ولایتونو کې د دوی کار نن بشپړیږي، خو په اووه ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې بهیر له بنبست سره مخ دی، خو دوی هیله مند دي چې دا ستونزه حل شي. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو بیاشمیرنې او څېړنې ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او څېړنې اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
موږ نن هم ورته منتظر یو، هیله مند سو چې موږ ته اجازه را کی چې لار شو هغه تکراری ری چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم مونږ جلا کو او ابتدایي پایلې لا مونږ ورنه هیله کړې ده چې مونږ ته د قانونو مطابق د اصولو مطابق مونږ ته اجازه را کی چې مونږ پاکې رایې د ناپاکو نه جدا کو مونږ شپږویشت ولایت اخلاص کو بیا به رهبری مجلس کوي وروسته د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکو
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې د معترضینو ماندانو پښتون او اندېښنو ته د قانون پرانا کې ځواب ورکړي خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانې کولو کې پاتې راغلی ولسمشری ته نومان عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي ښاغلي عبدالله عبدالله زیاته کړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انتخاباتي ټیم په امر کار کوي خپلواکي یې تر پوښتنې لاندې راغلي او د کار پایلې هم مشروعیت نه لري هغه خبرداري ورکړي که د ټاکنو کمیسیون قانوني مسیر ته مخه نه کړي د ټولو بدو پایلو مسولیت به یې پر غاړه وي د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې پرون هم خبرداري ورکړي او کچیر درازونکو نه د شنبه په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د 300 وزارت تقلبي رایو په اړه پریکړه اعلان نشي دوی باید اعتراض پیل کړي بلخوا بیا دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه باید د نورو مشروع فرمایشاتو ته پته ووسی د دې ټاکنیز ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل کمیسیون نه باید نور د خلکو وخت ضایع کړي
په دې تاکید کو چې د انتخاباتو کمیسیون به نور وخت نه ځای کوي خپل ټایم لاینونه د مراد کړي او د قانون خپل طرز عملونو پر وړاندې کې د انتخاباتو لوړنی پایلې اعلان کړي
بلور ته بیا خلک وایي د ولسمشۍ ټاکنو په اړه د کمیسیون په څو کارونو ستړي کړي دي دوی وایي کمیسیون نور باید د خلکو د زغم امتحان وانخلي او خپل ورستۍ پریکړه وکړي
د امید ظاهر مال په راپور کې مو وردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ویل موترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړې ده ټاکنو خپلواک کمیسون له موترزو کاندیدانو په وار وار غوښتنه کړې چې له دې کمیسون سره همکاري وکړي او په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړي چې کمیسون وکولای سي د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي اوس په ناجیه صافی راته وایي چې په کابل کې ورسپونې څخه خبره کړي
ملي ارمان ورسپانی لیکلی دویم ځلی ټاکنی باید د یوې بې پرې ادارې تر سار لاندې ترسره شي وړاندې راغلی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د پایلو ځنډیدل او د ټاکنیزو ډلو ترمنځ روانو کړکیچونو خلکو ته ګڼې اندېښنې راپیدا کړي او دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون باور له منځه وړی د سرمقالې د لیکوال په باور کچېرې د ټاکنیزو ډلو ترمنځ ستونزې حل نشي هیواد به له یو نوي کړکیچ سره مخ شي هیواد دولتي ورسپانی بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې راتلون کې ناسې ته ځانګړې کړې ده وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د سولې لپاره د یو مادیزې طرحې سربیره د حقنی شبکې درې بندیان آزاد کړل او اوس یې د چین غونډې لپاره تیاری نیولی چې د لومړي ځل لپاره پکې د طالبانو سره خبرې کېږي خو د سرمقالې لیکوال لیکي په خواشینۍ سره چې د دې غونډې د ګډوډولو لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمېر هغه ډلې چې له سولې ویره لري د دولت د دغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي د سرمقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ لپاره هم ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده نو له همدې امله سیمه او نړۍ په افغانستان کې د سولې غوښتنه او د حکومت له دغه دریزه ننګ او ملاتړ کوي د سرمقالې په پای کې لیکل شوی په همدې روحیه د چین غونډه پلان شوی او امریکا نړیواله ټولنه ملګري ملتونه او په تیره بیا اروپا او د افغانستان ترڅنګ د سیمې نور هیوادونه د روان او تلپاتې ګډې ګټې لپاره د سولې غوښتنه کوي سرخط ورسپانې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ د کورنیو بې ځایه شویو ژوند ته کتنه کړې ده په سرمقاله کې راغلي یوازې سږ کال 315,000 کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي په سرمقاله کې راغلي جګړو له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې نه یوازې د لکونو افغانانو ژوند اخیستی بلکې په همدې شمېر کورنۍ یې کړولي د کور سرپرستان یې ترې اخیستي مېرمنې کونډې ماشومان بې پلاره او خویندې بې ورونو کړې په سرمقاله کې راغلي دغه خونړۍ جګړه لا هم روانه ده او هره ورځ په بېلابېلو نومونو لسګونه افغانان پکې وژل کېږي او د دې ترڅنګ ډېری کورنۍ هم بې ځایه شوي چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي د سرمقالې په پای کې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته په اشاره لیکل شوي چې دا شمېر افغانان تر ډېره د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي دي
د خپلواک ساپی په نامه وريدون کې د لغمان له علي شنګ ولسوالي په خپل سیمه کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید د جمهوریت ریاست لمړني پایلې جرې اعلان کړي چې د خلکو دغه اوږد انتظار پای ته ورسیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، فکر نه کوم چې د طالبانو افغان حکومت او د امریکا د استازو له مخامخ خبرو پرته هیواد ته سوله راسي. د جعفری په نامه وريدون کې لیکلي چې په هیواد کې د سوند او د غنمو بیا د سوند موادو او د غنمو بیا زیاته سوې ده. بل وريدون کې خپل نوم نه دی لیکلي، خو وایي چې د زابل پر لوی لار باندې خلک له پولیسو څخه په تکلیف دي چې له پولیس له هر چا څخه په زور پیسې اخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي، په دې ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، له دولت څخه د هیله کړې چې په دې ژمي کې د ملکیانو خیال وساتي. جمال شاه له کندهار لیکلي، د کندهار ښار خرابو سړکونو خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. او فضل کریم درویش له پکتیا لیکي، باید حکومتي چارواکي د خپلو ګټو لپاره د سولې چانس له لاسه ور نه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د مخدره موادو د کښت کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث باندې خوس. دولس نیمه بجې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د تیرې یکشن بې د ورځې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو امریکایي د ملکي مرستندویه کارکوونکیو. د امریکا دغه ادبه انیل راج نومیده او د ملګرو ملتونو له اداري یونما سره کار کوو. طالبان و یو پلاوی ایران ته تللی او له د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره انکتلی. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. لکه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې، دا تهران ته د طالبانو د پلاوی دوهم سفر دی. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د هند لکنو ښار کې روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه افغان ټیم په 40 اورونو کې 138 منډې کړې او 1 لوبغاړي سوځېدلې دي. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه نن د حکومت پر هغې پریکړې غور وکړي چې له مخې د دې هیواد د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا دنده د 3 کلونو لپاره غځولې ده. باجوا چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په توګه دنده مخته وړي. روانه 3 دورې بل سبا د جمعې پورې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په تړاو تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو په ترڅ کې د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 143 کسانو د مرګ سبب شوي او لږ تر لږه 28 ګرځندویان چې ډیری روسان دي پرون د دامینک جمهوریت په ختیځ کې د همای ښارګوټي ته نږدې د بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فيه ماتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو د نشي موادو له لارې لاسته راغلو پیسو په وسیله خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې